سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانه غزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو په چمن کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو پر ډزو هغه موتاریزانو ته مرګجوب لاوختي چې لڅو میاشت رئیس د چمن سپین بولدک پر لاره پر آزاد تګ راتګ د پاکستان د محدودیتونو پر وړاندې پرلات وهلې د پرلات ویاند صادق اڅکزین د ازادي رادیو مشال څنګه ته تایید کړ چې څلور کسان ځای په ځای وژل شوي او تر شلو نور ډیر ټپیان دي هغه هم دا رنګ ویلي دي چې شاوخوا 50 پرلاتوال پولیسو له ځانو سره وړي دي د کوټې د ملیشي ځواکونو ویاند مشال رډیټو ویل چې دوی د دې ادعاو په اړه معلومات راغونډوي ورسره لدی چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ د 2023 کال د اکتوبر له 28 رئیس لزګونه کسان د چمن سپین بولدک دروازې ته نږدې پرلت پیل کړ چې تر اوسه روان دی د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ورسره له هغه خپل دند استعفا کړی چې پرستنیو کې راغلی هغه د 15 کیلوګرام سرو زرو په قاچاغ باندې تورنه شوې ده اغلی وردک په خپل ایکس پاڼه نن په یو مفصله اعلامیه کې د سرو زرو د قاچاغ په تړاو سند لیکلی خو لیکلی دي چې د دې خبر زینو سازمان شو توتیو او بریدونو چې په ژوند او کاري اغیز کړي او مجبور کړل خپل دندې لاس په سر شي زکی وردک له دریو کلو رئیس د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل و او تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزا کې د اوربند په اړه خبرې بیا پیل کړي په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرح په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطینی بندیانو ازادي او په غزه کې څلوېښت ورځنی اوربند غواړي دا په داسې حال کې ده چې 300 میاشت راهیسې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي
تر شنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم د می دریمه د مطبوعاتو د آزادۍ ورسوه په دې مناسبت د خبريالانو د بیلابیلو ټولنو په اعلامیو کې اندیشنه ښکاره شوې و چې په افغانستان کې کال په کال د رسنیو آزادۍ محدود شوی او خبريالان تر فشار لاندې دي ګشبیر رسنوی فعالیت درولې او سلګونه خبريالان له هیواد وتل دي خو اوس د انټرنیټ اثر دی دولتونه رسنۍ په خپل انحصار کې نشي ساتلې د خبر سرچینې او د رسنوی بڼه بدله شوی او لا هم بدلی شي انټرنیټ دومره ستر بدلون راوسته چې خلک له ډیرو پیښو په څو دقیقو کې خبري شي په دې منځ کې خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو ژورنالیزم ته ولسی رنگ ورکړي اوس ډیر خلک د ژور د ژورنالیستانو رول لوبوي او د کار د زورواکو حکومتونو د سانسور هڅې تر ډیره ناکامه کړې دي ټولنیزو رسنیو نه یوازې د خلکو په ژر خبرولو کې رول لوبولای بلکې د هغوی د معلوماتو او حتی سواد د کچې په لوړولو کې رول لوبولای دي خو ډیر نورو پدیدو پشان ټولنیزي شبکې لایبونو خالی هم نه دي ځینې کسان له دغه شبکو د تهمت او بهتان لپاره کار اخلي ځینې د شکنځل او سپکوسپورو ویلو لپاره پروانه خبرونه کې د ټولنیزو شبکو په دواړو اړخونو خبرې کوو په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ارزو او پدې هم شخي شو چې څنګه له خواله رسنیو کار واخلو زموږ د دې خبرونه ملمانه دي ژورنالیسته محترمه مریم بارکزی د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر شاغله حجت الله مجددی او همدارس په جرمنی کې مشت خبريال او ژورنالیست شاغله خوشحال آصفی درنو ملبنو ته هرکلی وایم او لمړی هم ورزو محترمه بارکزی ته ستاسو په نظر ټولنیزو شبکو په ژورنالیزم کې یا د معلوماتو پر سوال کې څومره تغییر راوستي دی
سلامونه تاسو تاسو ټول قدرمنو لیدونکو ته تاسو د سوال په جواب کې وځوئ مچ خولې یا ټولنیز رسنۍ د ژورنالیزم په برخه کې خورا ډیر اسانتیا ویره منځته کړی دی او څنګه چې پوهیږو کله چې یو نوی شی په ټولنه کې منځته راځي سره لدی چې مثبت تاثیرات لري منفي اغیز هم کولای شي ولري او اوس مهال کوو ګورو هر هغه انسان چې هر هغه شخص چې یو سمارټ فون یا خو تلیفون لري هغه یو ژورنالیست ځان بولی او هر هغه خبر چې غواړي هغه کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې سره خبر کې او نور خلکو سره هغه شریک کړي. خو هغه رنګ چې ما ویل د په ژورنالیزم کې اسانتیا ورامنځته کړي او په اسانۍ سره خلک کولای شي چې د نړۍ خلک دی او هیواد خلک له بل هیواد خلک سره وصل کړي او یا هم کله چې یو پیښه پیښیږي هغه د نړیوال ټول هیوادونو ته یا خلکو ته خبر کیا ورکړی او ورسیو هغه سم منفی اغیزې هم لري ځکه چې موږ نشو کولای دا ومنو چې هر هغه شخص چې ټولنیز رسنۍ استفاده کوي او یو خبر خپروي هغه کړه او یا هم دقیق دی. زیاتره فیک اکاونټونه شتون لري په ټولنیز رسنۍ کې او دقیق معلومات نه نشري چې دا خپل په ټولنه کې ځینې منفی اغیزې
ډېره مننه سلامت حسین محترم بارکزی. شاغله مجددی ستاسو نظر څه دی چې خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو د خلکو د معلوماتو په زیاتولو کې څومره مثبت رول لوبولی دی؟
مننه لمړی تاسو نه تاسو ته سلام وړاندې کوم اغله مریم او ګران اورورا سفی صاحب ته او د ازادۍ رادیو د شنه اسمان لاندې اوریدونکو ته. امغه چې غلې مریم د خبر خته اشاره وکړ د کې شک نشته چې د خپل رسنۍ لکه نور رسنۍ نړۍ سره نږدې کړې ده او همغه چې وایو یو دهکده ته یو کلی ته سره ورته کړې ده او د هر رسنیونه هر رسنی زر د زن موضوعات ټول سره شریکوي او بیا زن خو د نور رسنی خو د زنګړتیا ولري چې دا صفاتونه لري چې هغه په یو د څه خاص وخت باندې خبرونه لري خو د هر چا په لاس کې دی او هر وخت چو غواړي او شي کولای شي چې ټول سره شریک کړي. خو په ورته وخت کې استونزې هم لري اما که چې اکثرا باندې دغه نظر
بل استونزې ته به ورسره سو مجددي صاحب ډېر مننه لطفا موکو استونزو باندې به هم خبري وکړه چې وای اول صفاتونه وشي هغه شار خونه بیان شي بیا به ورسته په نیمګړتیا او منفي اړخونه باندې هم خبري وکړه. آصف صاحب تاسو ته مرکلای وایم ستاسو په نظر خواله رسنیو د بیان په ازادي کې څومره رول لوبولای دی د څومره کومک ورسره کړی دی؟
ډیر زیات مننه څاروان صاحب زما سلامونه او نیکی هیله هم مننه درنو ملمنو ته جناب مجددی صاحب او غلی بارکزی ته هم خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زبا په نظر جناب څاروان صاحب کله چې مونږ د ټولنیزو رسنیو څخه خبرې کوو دا د ملا دی تیر په هیڅ په مطبوعاتو پر رسنیو کې خپل راغند رول لوبولای دی او دا د ورځ په تیریدو سره دغه رول ډیر پر رنگ کیږي او دغه رول ډیر پر اهمیت او اړین کیږي د معلوماتو پر اسولو کې د یو بل په نږدې کولو کې د ټولنیزو اړیکو په تضمینولو او ټینګولو کې د خلکو د پوهاوی په لوړولو کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو رول لکه فیسبوک انستګرام ټویټر یوټیوب او داسې نور ټولنیزې رسنۍ د ورځې په تیریدو سره خپل ارزښت او خپل هغه ټولنیز ځای پیدا کوي. نن د هر چا په جوب کې په ټول نړۍ کې یو رسنۍ شتون لري چې هغه موبایل او انټرنیټ دی او که چېرې تاسو موبایل ولرئ او انټرنیټ ولرئ تابان یا فیسبوک لرئ یا انستګرام لرئ یا ټویټر لرئ او یا یوټیوب لرئ. نن زما په هند زیاتره کسان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د افغانستان څخه بهر ټلویزیون او رادیو نه اوري، ټلویزیون نه ګوري بلکې فیسبوک ګوري، ټویټر تعقیبوي، انستګرام ګوري، یوټیوب ګوري د خپل معلوماتو د لوړولو په خاطر، د خبرولو په خاطر، دا چې څه پیښیږي په سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي برخو کې په ټول نړۍ کې. او دغه رول د ورځې په تیریدو سره کله چې موږ د ډیجیټالیزم یا ډیجیټلایزیشن څخه خبرې کوو نو دغه رول لا پرمختګ کوي او لا اهمیت زیاتیږي او انسانان سره نږدې کوي.
بله ډیر مننه کورودان آصف صاحب. محترمه بارکزی ستاسو په نظر بروستل مخ ته دې چې په دې خبرې وکړي چې ټولنیزو شبکو څومره د معلوماتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې د حکومتونو انحصار کم کړی دی، د غټو رسنیو انحصار هم کم کړی دی. څه فکر کوي چې څومره دې غټو رسنیو انحصار کم کړی دی؟ مخکې آصفي صاحب اشاره وکړه چې وای په اکثرو لویدیځو وادونو کې خلک تلویزیون نه ګوري د خبر لپاره، بلکې ټولنیزو شبکو ته مراجعه کوي.
دا ښکاره خبر ده چې ورځ تر بلې کله ټکنالوژي پرمختګ کوي، هغه پخوانی کم وسیله چې د خبر د خپرولو لپاره موږ استفاده کوو هغه خپل مخاطبان له لاسه ورکوي. څنګه چې پوهیږي اول کله رادیو چاپي رسنۍ وي، رادیو منځته راغله تلویزیون، او کله چې ټولنیزې رسنۍ منځته راغلې د تلویزیون ارزښت لږ څه ښکته راغی او خلک له ټولنیزو رسنیو څخه زیاتره استفاده کوي. خو دا هم موږ باید په نظر کې ونیسو چې همغه ډول چې که زمونږ ډېر هغه مشهور یا نامتو رسنۍ که په تلویزیون کې شتون لري، هغه اوس په ټولنیزو رسنیو کې هم شتون لري او خپل مخاطبان د ټولنیزو رسنیو له لارې ورسره په ارتباط کې دي او خپل د ټولنیزو شبکو له لارې کولی شي هغه خبر او کوم پروګرامونه چې په تلویزیون کې لري په ټولنیزو رسنیو کې سره خپور کړي. چې مثلا بی بی سي د ازادي راډیو هم اوس موږ د ټولنیزو رسنیو لپاره د خبرونه خبرو، ځکه دا ولې ځکه چې اوس امغه د مخاطبین یا علاقمندان په ټولنیزو رسنیو کې ډیر دي، په تلویزیون کې یا امکانات کم دي او یا هم کومه وګوري یو چینل چې په کله په یو هیواد کې فعالیت لري شاید صرف په امغه هیواد کې اوسي، مګر د ټولنیزو رسنیو لپاره کولای شي چې موږ په ټول نړۍ کې خپل مخاطبان ولرو، لبیلابل هیوادونو څخه موږ لیدونکي ولرو چې هغه هم وشي کولای زموږ له خبرونو څخه ګټه پورته کړي او کوم معلومات چې د خپل خبرونې لپاره موږ غواړو خلکو ته ورسو د دنیا په هر نقطه کې چې وشي کولای شو هغه ته هغه معلومات ورسو په ډیر اسانتیا سره. او ورځ تر بلې ټکنالوژي مخ پر مختګ کوي او د رسنیو بڼه تغییر کوي، او هغه څه چې تغییر کوي دا په دې معنی نه ده چې کوم رسنۍ چې په لپخوانی او ټکنالوژي څخه استفاده کوله هغه تبسوک مراجعه نه کوي، هغه هم ځان اپډیټ یا هغه هم له تازه ټکنالوژي څخه د خپل رسنۍ لپاره کار اخلي.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسه. شغله مجددي په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي، البته دا ټول دنیا وایي، خلق هم وای ترڅو د پوری خلق ل انټرنیټ څخه استفاده کوي، خصوصا د خصوصي د او بخش خصوصا د ټولنیز شبکې څومره کتل شي په افغانستان کې خو څناڅه بندیزونه هم دي په زینو سایټونو باندې.
ساروان صاحب دا لکه یو احتیاط بونته دي، مګر تاسو یو څه معلومات پیلرو ک څومره اقتصادي وضعیت هم خنوي او مګر یو څه اوس یو انټرنټ هم ارزانه شوی دی په خوانه او یو څه پراخه شوی هم دی، نو تر هغه مره چې موږ معلومات لرو نو د هر چا مغز چې نور ملمانه په دغه باندې بحث وکړ د هر چا په جیب باندې او تلیفون دی او د سوشل میډیا ته زیات ارزښت ورکوي او زیات ورته لیوالتیا هم لري. نو داسې کوم وایو کچا دومره څوک دومره مالی امکانات هم نه لري، مګر بیا هم د یو سه ام بی و خپل انټرنیټ اچوي او هغه استفاده کوي او سوشل میډیا ته زیات لاسرسی لري. د محدودیتونو په اړه خو اوس خو هغه څه چې موږ تاسو په پویګو او د باندې ډیر باسم شوې دي هغه کومره چې یو محدودیتونو باندې کار کوي د هغه پرخلاف یو څومره ټکنالوژي چې پرمختګ کوي د کوم محدودیتونو رامنځته کوي د هغه حل لپاره هم ځنه سافټویرونه رامنځته کوي چې هغه نه استفاده کوي او دغه محدودیت هم هیڅ ځای کې د څه تاثیر نه کړي او منل شوم نه دي او کولای شي ځنه چې د هغه هغه ځنه دغه استفاده وکړي ټکنالوژي نه چې دغه محدودیت با وجود وکولی شي چې خپل ځان نړۍ سره وصل کی او هر څه چې وګوري هر څه چې دغه سوشل میډیا کې راځي او دغه خواله رسنه کې راځي هغه ته لاسرسي ولري او هغه نه استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان. آصفی صاحب ستاسو په نظر د ټولنیزو شبکو په خبرونو باندې خصوصا څومره خلک باور لري؟ یو اصطلاح د ځینو خلکو په منځ کې وای دا خبر حقیقي ده او کاسي فیسبوکي خبر ده. دا اصطلاح یا دا عبارت تاسو په اساس شاید نه رواج شوی، څومره اعتماد بیا هم شته په ټولنیزو شبکو په خبرونو باندې؟
څاروان صاحب، زه دا په دریو برخو باندې ویشم. لومړی برخه هغه رسنۍ چې په تیرو شلو کلونو کې هم ملی او هم نړیوالې رسنۍ لکه بی بی سی، لکه راډیو ازادي، لکه دوچې بلې، لکه سره امریکا او امریکا غاک او داسې نورې رسنۍ، همدارنګه داسې نورې ملی رسنۍ لکه تولو آریانا او داسې نورې رسنۍ په افغانستان دننه، دوی چې په ټولنیزو رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر او انستګرام فعال دي، د دوی خبرونو باندې اعتماد او باور تر اوسه پورې شتون لري، ځکه دوی پایست یو اورګان، دوی پایست یو لوی ملي او نړیواله معتبر رسنۍ مخکې هم خبرونه خپاره کړي دي او پاغي باندې یو لوی فیصدي باندې ځکه چې باید او کم چې اعتماد او باور شتون لري. دویمه کټګوري او دویمه برخه هغه مشهوره او نامتو خبريالان دي چې مخکې پر رادیوګانو او ټلویزیونونو کې کار کړی او نن په فیسبوکونو، ټویټر او مثلا په انستګرام باندې فعال دي او معلومات او خبرونه خپروي. د دوی هم تر یو بریده پورې هغه څه چې خپروي خلک په باور لري، ځکه دوی هغه اعتماد او باور چې مخکې په غرسنې کې چې کار کړی دي ترلاسه کړی دي، تر اوسه پورې پیسې او امانت ساتلای دي او یو لوی فیصدي خلک په هغه باور کوي، ځکه وی فلاني خان دغه خبر په فیسبوک خپور کړی دی یا احمد یا محمود. دریمه کټګوري خلک، دریمه برخه هغه کسان دي چې هغه عام کسان دي، لکه چې ما مخکې یادونه وکړه نن هر څوک خپل جو کې یو موبایل لري، انټرنیټ لري، فیسبوک کاروي، انستګرام کاروي، ټویټر کاروي، یو څه چې ویني دغه څخه ویډیو اخلي، هغه ثبتوي یا انځور اخلي بیا فیسبوک کې نشروي. دغه دریمه برخه کې، دغه دریمه کټګوري وګړي چې وته سټیزن شپ ژورنالیزم وایي، دا د عامو خلکو، د زیاتو خلکو لپاره زیات باور وړ نه دي. همدغه دریمه برخه خلکو کسان ته وایي چې دا خبر باندې باور مکه، دا یو فیسبوکي خبر دی، تاسو ورشي مثلا رادیو ازادي ته د فیسبوک پاڼه وګورئ، تاسو ورشي مثلا د امریکا غک د فیسبوک پاڼه وګورئ، یا الجزیره، یا سی ان ان، یا مثلا تولو نیوز، یا آریانا نیوز، نو بیا دغه ته لکه ستوند شتون لري، ځکه څو چې تخپل اعتماد او باور د خلکو تر لاسه کوي دا وخت نیسی. ته باید هڅه دا وکړې چې پایست یو سټیزن ژورنالیست چې کارم کوي او انځور اخلي او ویډیو خپروي او د سترګو لیدلای حال د بیانوي، هغه کې باید قومي او مذهبي او سمتي او شخصي مسائل شتون ونه لري، او به طرفي سرعت او دقت باید رعایت شي وي، نو د وخت په تیرېدو سره دغه اعتماد او باور هم کېدای شي ترلاسه شي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. محترمې بارګزه، لدې سره سره ځینې خلک، شاید هم ډیر خلک په ټولنیزو شبکو کې چې خبريږي په هغه باور کوي، کله نا کله داسې کسانو نه هغه لیدلی دي، خبرې مو اوریدلې دي چې د یو داسې چا په قول به درته وایي چې هغه اصلا د باور وړ نه وي، چې وایي هغه داسې لیکلي دي بنان دا خبره حقیقت لري. خو څه فکر کوئ چې همدغه ډول غلطو خبرونو څومره په رسنیو باندې منفي اثر کړی دی؟ کله نا کله چې دی یو دا ډول رسنۍ یا یو داسې شخص خبر غلط ثابت شي، فکر نه کوي چې په ټولو باندې د خلکو شک زیاتیږي؟
دا خو ښکاره خبره ده، کله چې یو معتبر رسنۍ په ټولنیزو رسنیو کې کم خبر چې کړه او دقیق نو سی خبر کې، هغه خپل اعتبار د لاسه ورکوي. خو کله چې یو رسنۍ د اعتبار وړ رسنۍ اوسي، هغه هیڅ کله داس خبر نه خپروي چې هغه کړه یا دقیق نو سی. مګر ځینې وخت که موږ وګورو مثلا د ازادي رادیو په نوم باندې یا د بی بی سی په نوم باندې زیاتره فیسبوک پیچونه جوړ شوي دي چې خلک نشي کولای توپیر کوي یو اصلی دی او یا کم یو هم جعلی دی. نو ځکه ځینې وخت دا مشکل منځته راځي چې هغه اکاونټ چې مثلا د ازادي راډیو اصلي پیج ونوسی او د هغه څخه ځینې غلط معلومات یا غلط خبر خپروي او هغه د دې سبب کېږي خبر داسې دی کله چې خصوصا په ټولنیز رسنۍ کې کله چې یو نفر هغه خبر ولستر هغه خبر ډیر زر خپروي خبره د خلکو ترمنځ ډیر زر خپریږي خصوصا په خواله رسنیو کې یا ټولنیز رسنیو کې هغه او متاسفانه زمونږ په ټولنه کې خلک ډیر زر باور کوي دا نو ګوري ته فکر نه کوي چې همدغه کومه فیسبوک پیج چې ماده د رسنیو لیدلې ده آیا اصلي دی یا هم جعلی دی زیاتره خلک شته دي چې په جعلی فیسبوک پیجونو باندې باور کوي او کوم نادرست او یا غلط معلومات چې هلته خپور شوی هغه باندې باور کوي چې دا د رسنۍ په برخه کې زیات منفي اغیز کولای شي ولري دا جالي فیسبوک پیجونه او یا هم اکاونټونه او دا زیاتر منفي پایلې هم په ټولنه کې رامنځته کړي دي پرته له رسنۍ څخه کومو ګورو امدا جالي اکاونټونه د خلکو په ژوند باندې څومره منفي تاثیرونه درلودلي هرګه حتی خلک وژل شوي دي په همدا باندې ځکه چې د جالي اکاونټونو څخه ډیر غلط معلومات دی او چا کورنۍ ته ورکول شوی یا په ټولنه کې نشر شوی یا قومي مذهبي او یا نورو مسایلو ته به احترامی شوی ده او یو نفاق په ټولنه کې منځ راوړی طبعا نامغه چې ما ویل کله چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې سهولتونه خلکو ته منځ راوړي څومره چې مثبت اغیز لري تر بل خوا منفي اغیز هم لري خو تر ټولو ښه بده وي چې کله ټکنالوژي یا نوې شی په ټولنه کې منځ راځي باید د هغه ټکنالوژي څخه د استفادې یا د ګټه اخیستلو فرهنګ هم باید خلکو ته وښودل شي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان. شغله مجددی وسخه ای آی یا مصنوعي ذهانت هم رامنځته شوی دی چې هم ژغ جوړوي هم چیرې بدلوي جوړوي جالیم جوړولی شي. څه فکر کوئ چې دا به د رسنیو اعتبار خراب نه کړي نور هم؟
اما قصه چه دغه مسائل و تا اعتبار پا برخه که یو سه تبصره وشو نو اغا بیا اوس خلق دی باندې پویگی چه یو فیک خبر یو فیک.
بله اصلی سوال هم دا اوس ما تستاسی ورته اشاره وکړه چه خلق څومره پویشی فکر کوي چه ډیر خلق پدې پویشی او که ډیر کم خلق دی چه متوجه دی
اغا برخ خلق چه ضرورت پدې لري چه باید دسه مسائل ورته تراو لري او اغوی باید اغیز لري اغوی بنده نو اغوی دغه مسائل دا تفکیک کولی شي همه قصه چه از فیسب دیر دغه بنده اغا دره کتگوری و بنده چه دغه خبرون ویشل یا اغل بارکسای اغا معلومات چوار کرد نو اوس اول وختو که خواستو زوا او دستم نده چه اوس اغا کلی و بنده که مک دسته دغه او کچه اغویم دغه مسائل بنده پویگی خو مگر ما لکه چه مخ که ویل اغا برخه که چه تصمیم نیویم که ده اغا برخه چه اغا خبر او اغا معلومات برده دیر ارین او ضرور ده او اغا طولن بنده تاثیر که ای هغه خلکو هغه موثر خلکو چې دغه مسائل تعقیبوي هغه بیا یو څه دغه معلومات او درک پیدا کړي دي چې څنګه هغه واقعي خبر یا غیر واقعي باوجود دي چې د فیک اکاونټونه شته دي څنګه چې ویل شو فیک معلومات او هر برخه کې غیر واقعی معلومات اخباریگی خب مگر دا دده ورتیا یا سه پیدا شویده حتی که زویم چه پا کلیو بندو که دغه درک او دغه پا دغه سو کلن چه دا طول رسانه او سوشل میدیا که لسرسه لری او زموک خلق هم طول دست یو سیاسی پو هم پیدا کرده نو دغه مسائلو بنده تر یو حد پوری دغه کې د کې د شک نشته چې غیز لري دا یو څه غیز لري مګر تر یو حد پورې د کنټرول وړ هم دی او خلک توپیر هم کولی شي.
ډیر مننه او کڅوک لا پوم نیوینو و میشته چې په تدریج پوه شي. اوس به واشو اوریدونکو ته ځان راو پیژنې آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب تاسو او تاسو درو سره واړو میلمنو ته نبی الله زابلای دا وخت له غزنی خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلای سي
مننه کوم سروان صاحب ډیره ښه موضوع مې انتخاب کړی ده چې خاله رسنۍ سره همداشان فیسبوک ټویټر همداشان ټول رسنۍ سره ځوانان واقعا دی وخت کې ډیر زیات مصرف دي هغه هم ځینې به واقعا ډیرای به شو استفاده ورنکي زه فکر کوم که موږ تاسو لږ څه غور وکړو لږ څه توجه وکړو لږ څه خپل وخت هم ارزښ ورکو له خاله رسنۍ سره موږ ډیر ښه ملګری پیدا کوو ډیر ښه لوستونکي بي او ډیر ښه لیدونکي بي او ډیر ښه هرڅه لاست جنې راوړو خیر خو ځینې کسان داسې هم وایي چې خاله رسنۍ ځوانان بیکاره کړی دي او منفي څه لاست جنې راوړي نو په ټوله کې مې لمنو نه هم دوی پښتنې دي اول لمشر مېلمه مجددي صاحب نه مې پښتنه هم داده کله چې مثلا کدان درته وښیم که هر څوک په ټوله کې که یو مثلا هر څوک د ټولنیز رسنۍ کاروي په هغه ټولنیز رسنۍ کې ډیر ملګري پیدا کوي آیا دغه ملګري څومره رښتینی سي مرته ځان مری پکې وی هغه مری رښتینی دي کنه او دوه مې پښتنه مې یل خور نه یل سپی صاحب نه ده هغه دا چې خپل رسنۍ یو آیا کومه یو داسې رسنۍ پاتې شوی ده مثلا دغه ټیک ټاک کې د دانورو رسنۍ تر یو حد رنګ نه دور تناڅ خراب کړی په یعنی ټیک ټاک تناڅ منفي شان نه پکې پیدا کیږي ټیک ټاک نور ته رسنۍ ته پکې تو ټیک ټاک څومره منفي تبلیغات کوي مننه
طيب مننه کور دی ودان یو بل اوریدونکو هم لرو تاسو هم ځان راو پیژنې آزادی رادیو
مننه ستړی مسه جناب تکل صاحب سراغلاستا او ټول میلمنو ته مخاطب
سلام مهرباني کوي
زه افغانیارم د هلمند د چې شایسته موضوع متاکل ده دغه ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا زموږ ځوانان تر مثبت استفادې منفي استفاده ډېره ځینې کوي بل خصوص موږ د افغانستان ځوانان د شیمه که موږ وګورو دلته اوس بیخي زیات خلک کاروي لکه څنګه چې مخکنی اوریدونکو ویل چې یو څوک پر فیسبوک ټویټر واتساپ یا دا شان نورو کې ملګری لري دغه ملګرتیا هم تر ډېره بریده لباسي وي ځان هغه متقابل طرف ته یو دا شان شاو او هغه ورشي هغه د ځان رنګ ورته بل ډول ورشي خو البته په عمل کې هغه ستنه وي او بل زموږ ځوانان د دې پر ځای چې خپل مطالعه وکړي کتاب ترلاسه کړي او خپل درسونه د شانت متوجه وسی په ډیر زیاته پیمانه د شانت وس مخه کړی چې دا ټولنیز رسنۍ دي هغه کې مثبت څه نه کاروي چې هغه د پښه ترلاسه کړي چې د درسو مطابق یا د پښون کې یو څه مهم پرمختګ راوستل شي دا غته پر ځای دی اوبسته کاروي هغه دا شان څه چې به ودا څه وی غټه نه لري او نه هم د ولست نام د ټولین لپاره کوم څه نو دا شان منځه ارخه تر دغه اړه ډیر بولم خو البته مېلمنو څه دا یو پښتنه چې به اوریدونکو ته وضاحت ورکړي نو اوریدونکو څنګه کولای شي په کومه برخه کې کولای شي چې دا مثبت وکاروي په دغه اړوند کې څه
دا تاوریدونکو توار کې ډیر مننه سلامت اوسئ یو بل اوریدونکو هم منتظر دی بیا به ور شومل منو ته کسم اوریدونکو ډیر زیات ټوله ته خو نوبت نشو ورکولای ل جروس ته به نور ته نوبت ورکو مهرباني کوي
ډیر زیات مننه شغله سروان صاحب محترمه تاسو هم درنګ مل منو ته د ډیر ټوله اوریدونکو ته سلامونه اختر محمد قادین دی نن
ته مهرباني کوي خادم صاحب یو څه جر
ډیر مننه په نن ټکی به تاسو موږ د سفر کې مله البته نن خبرې به وکم زموږ واکان چې دغه د اکثر اثر کې وسه ډیر خلک په ټولنیز رسنۍ باندې اخته دي په ځینې خلک د مېلمنو څخه دا پوښتنه لري ځینې خلک د خدمت په توګه په ټولنیز رسنۍ کې کار کوي یا نشرات کوي یا م خپل ځغ به خدمت په دور باندې وګچتبي او ځینې دا داسې وي چې د خپل شهرت په اړه باندې نو په ډاډ باندې د مېلمنو څخه پوښتنه ده چې هغه هغه کسان چې د شهرت په اړه باندې پرسنل کې کار کوي یا خپل نظرونه څرګندوي یوازې د خپل د نامه د په اړه باندې خپل ځخ پر دلو باندې دی ته پیغام لري
ډیر زیاته مننه کور دی ودان وس په ورشو ملمنو ته آصفی صاحب لمړی تاسو ډیرو شکایت درلو چې افغانان له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو شی استفاده نه کوي، منفی استفاده کوي، دا خبره ترڅه ده پوری سم ده؟
متاسفانه څاروان صاحب دا خبره تر یو ډیره بریده پورې رښتیا ده او سم ده. ستونزه په خپل دغه ټولنیزو رسنیو کې شتون لري. څنګه زمونږ ګورور د غزنی څخه په ټیک ټاک باندې یو نظر درلود، ټیک ټاک داسې یو پلیټ فارم دی چې هغه ډېر یو ښه پلیټ فارم دی، اما تاسف په دې کې دی چې موږ دغه پلیټ فارم د قومي، مذهبي، سمتي او نژادي او نورو بدو او منفي برخو کې دا استعمالو. تاسو یو سر کې څاروان صاحب دغه ټیک ټاک ته ورته کې چې موږ افغانان د شپېتونه د اویا فیصد نه زیات په څه باندې بوختي او کوم کارونه کوي چې دا د تاسف ځای دی. همداسې فیسبوک تر واخله، ټویټر کې خدا مسایل نشته، ټویټر داسې یو خبري، معلوماتي او سیاسي پلیټ فارم دی. انسټاګرام هم یو تفریحي او اجتماعي پلیټ فارم دی، فیسبوک هم همداسې. اما زیاتره منفی ګټه چې نن سبا پورته کیږي ترې هغه ټیک ټاک دی چې متاسفانه قومي، مذهبي او سمتي مسایلو ته لاره هواره کیږي او دو مسایل ته لمن وهل کیږي. او یو تیر زیات کسان چې په ټیک ټاک کې نن مصروف دي، هغه مثلا د غوی لوړې زده کړې، د غوی پوهاوی، د غوی کاري تجربه او د غوی هغه د پوهې کچې ډېره ټیټه ده متاسفانه. اما چې تاسو وګورئ په ټویټر کې یو تیر زیات کسان دي د پوهاوی کچه لوړه ده. همداسې په فیسبوک کې عام کسان زیات تاسو وینئ چې ټول کسان په فیسبوک کې اخته دي. ټولنیزې رسنۍ یو لوی او مثبت پلیټ فارم دی چې موږ کولی شو ترې معلومات ترلاسه کړو، د خپلې پوهاوی په کچه کې رغنده رول لوبولی شي. حتی تاسو کولی شئ نن د فیسبوک څخه، د یوټیوب څخه، د انسټاګرام څخه پیسې ترلاسه کړئ. که چېرې تاسو یوه کمره، یو مایک او هغه عادي اسانتیاوې ولرئ په هر ځای کې چې اوسیږئ او خپله تولید وکړئ،
لیکن یو شمیر داسې هم شته چې وایي دا تاسو د ټیک ټاک خبره وکړه چې قومي او ژبنیو مسایلو ته لمن وهي، وایي کله چې دا ډول خبرې کوي نو ډېر خلک یې ګوري، بنان پیسې ګټي. اما که دی علمي خبرې وکړي، د کار خبرې وکړي چې د خلکو په درد خوري، په هغه باندې بیا ډېر خلک نشي راټولولی، ډېر خلک لیدونکي نه وي. لیدونکو من هغه شان ګوري چې ډېر جنجال پکې، مناقشه وي پکې، هغه ډېر شی ګوري. نو په یو شکل سره دغه خلک په خپل د دې بایس کیږي چې همدا ډول خلک تشویق کړي چې لا قومي او مذهبي او نور ناسمو مسایلو ته لمن ووهي.
متاسفانه زه کاملا موافق یم. زه شخصا څاروان صاحب دا کار زه خپله کوم. زه خپله یوټیوب چینل لرم، فیسبوک کې فعال یم، پنځه لس کاله کېږي انسټاګرام کې، او همداسې ټویټر کې. هغه خپرونې چې زه جوړوم هغه معمولا علمي دي، یا اقتصادي دي، یا تولیدي دي، یا د فکر او د یو مفکورې تولیدي اړخ لري، یا پر روانشناسي موضوعاتو باندې دي، یا مثلا په بیلابیلو ټولنیزو موضوعاتو باندې دي چې څنګه کولی شو د خپلو خلکو پوهاوی لوړ کړو. ولی متاسفانه هغه 200 یا 300 یا 500 کسان ګوري. او چیرې تاسو ټیک ټاک ته ورشي یا فیسبوک ته، چې یو څوک په هیڅ هم نه پوهیږي او د خبرونې موضوع یې هیڅ هم نه ده، هیڅ ارزښت هم نه لري، بس دوه درې نفره ناست یو بل ته کنځلې کوي، د یو بل قومونو ته، د یو بل مذهب ته، د یو بل دین ته، هغلته 10,000 10,000 15,000 کسان لایف تنه هغه خبرونې ګوري. او دا 10,000 10,000 کسان څوک دي؟ خدا اکثر افغانان دي. نو افغانان متاسفانه د زبای دوه ایم او اعتراف کوم چې منفي شان زیات خوښوي، ځکه زمونږ غلوی فیصدی وګړي بي سواد دي، او یو څه منفی چوي، او یو څه چې مثلا د قانون نه، د اخلاق نه وتلي مسائل وي، هغه زیات خوښوي، هغه خبرونه ګوري. ګرام خلک دي، ګناه په خپل خلکو کې ده چې سم شای علمي شای او ګټور شای دوی نه ګوري، نه اوري، او بیا ځي داسو شایانو ته چې هغه هیڅ ارزښت نه لري. او متاسفانه څاروان صاحب د ورځې په تیریدو سره دغه فرهنګ ترویجیږي، دود کیږي په ټول افغانانو کې. اوس که هر څوک یو څوک هڅه وکړي چې وایي علمي خبرونه جوړه کړي، سل لیدونکي یا 200 یا 300 نفر ګوري، او یو څوک چې منفي خبرونه جوړه کړي په یو عادي موضوع باندې چې هیڅ ارزښت هم نه لري، خبري ارزښت هم نه لري، ولی هغه لازر یا شل زره یا دیر زره کسان ګوري، نو دا نورم چې بیا د فقر څخه یا د بد اقتصادي وضعیت څخه دوی مثلا لاسو ګریوان دي، دوی ځي همداسې خبرونې جوړوي، ځکه د بازار اړتیا دا امداده چې د خلک ګوري موږ چې څه جوړو چې تولیدو خو خلکو ته تولیدو نو ګرام خپل خلک دي چې خلکو کې باید بدلون راشي او مثبت او علمی خبرونه وکړي او وایي.
بله ډیره زیاته مننه کورودن مجددی صاحب. یو اوریدون کې موږ ول چې ټولنیزو شبکو خلک له مطالعه استلی دي په خو به کتاب لوس وس ټول ورس موبایل ته ګوري او کله دی یو پوسټ وګوره کله دی بل پوسټ وګوره څومره ور سره موافق یاست؟
بله پخته با او بخیر ساروان سبزه دسته اول آواز استاسو راتران آقای مخاطب زیم دی که شک نشته یو استونزه چه پدغه برخه که رامنسته شویده زموږ به چاپی خبرونو هغه ارزښت لاس ور کړی دی او مطالعه هم د کتاب مطالعه هم لاس ور کړی دی که څه هم دلته هم یو څه معلومات څوک معلوماتو ته لاسرسی لري او مطالعه لري مګر هغه داسې دقیق او مطمئن نه وي لکه چې کتاب دی یا چاپی خبرونه ده. دا یو بد اغیز کړی دی او دا د خصوصا د نن افغانستان کې د اندېښنې وړ دی. هیڅوک زه چې ګورم حتی موږ په خپله دومره لیوالتیا نه لرو چې دغه چاپي رسنیو ته لاړ شو یا هم کتاب مطالعه کړو. که چېرې یو معلومات غواړو چې پیدا کړو د دې پر ځای چې کتاب پلورنځی ته لاړ شو او هغه ځای نه یو کتاب واخلو زو ګوګل کې سرچ کوو او دا به مهم دا دقیقه نه ده چې دا آیا دا یو رښتینی معلومات ده که یو څه دغه دی. نو دا یو بد اغیزه کړی دی او دې دپاره ضرور دی چې دغه برخه کې ځینې کمپاینونه په لاره واچول شي ځینې ګامونه اوچت شي چې موږ کې شک نشته چې موږ دا درولی نه شو. دا ټکنالوژي ورځ تر بله پرمخ ځي همداسې چې فیسبوک و ټویټر او انستاګرام او دا نور یوټیوب او ټیک ټاک ورځ تر بله دغه سافټویرونه به زیاتېږي ټکنالوژي به پرمختګ کوي خو مګر موږ ته لازم دی چې مکه اخبار اصلی موضوعات و تا چه ده مطالعه فرهنگ ده کتاب ویلو فرهنگ ده چاپی اخبارون فرهنگ ده اگه پیل پر باید کارو بعد ساتل.
بله دیر زیاد منه نمجه دیسیم محترم باریکزی ستاسو به نظر ټولنیزو شبکو د حکومتونو له انحصار د رسنیو په استلو کې څومره رول لوبولی دی؟ یو وخت داسې و چې هر څه چې به د حکومت په خوښه و هغه به خپرېدل څه چې به نه و خوښه هغه به نه خپرېدل. اوس هم دغه هڅه روانه ده په افغانستان کې چې هغه څه چې واکمنان غواړي هغه باید خپاره شي. لیکن ټولنیزو شبکو دغه مسله څومره تغییر کړې ده؟
دقیقا انده خو من ټول شاهد یو چې ټولنیز رسنۍ یو د محدودیت کاملا لمنځه وړی دی او د چ په خوا ځینې رسنۍ یو حق نه درلود چې د حکومت پر خلاف ځینې خبرونه یا پروګرامونه چمتو کړی او خوري کړی او پرته له هغه ځینې خبرونه په چې اجازه سانسورې ده لو اجازه په خبرېدو اجازه به نه درلود. خو خپل رسنۍ به هغه خبره او خلکو به خبره او کله چې خلک د یو موضوع څخه خبرېدل په یوه خواله رسنۍ یا ټولنیز رسنۍ کې خبرول کړه. مګر تر ډیر هدا پورې دا محدودیتونه زمالو نظر بیا هم لمنځه نه دي تللي. زبرد شخصي تجربې نه وایم که د جمهوریت دورې کې مونږ ګورو کله چې په افغانستان کې کله یو ځانمرګ بریچ کېده یا یو انفجار کېده په سوشل میډیا کې که د بی بی سی و که د ازادي یا نورو رسنیو پرته له بین المللي رسنیو څخه که مونږ هماغه محلي رسنۍ تلو نیوز او آریانا او بل چینلونو ټولنیز رسنۍ ته کوم سره وخت د هغه خبر پاړه به ټول جزئیات په ټولنیز رسنۍ کې خبرېده. مګر هم اوس زه متوجه شوم کله چې په افغانستان کې ځانمرګ برید کیږي، کله چې یو انفجار کیږي، زه نشم کولای چې هغه په د ټولو نیوز یا د اریانا یا د کمبل رسنۍ په فیسبوک پیج یا ټویټر یا چیرته پیدا کوم. صرف شاید که ډیر وویل شي همدومره ویل کیږي چې نن په کابل کې په دغه سیمه کې برید وشي، دا چې څومره کسان ووژل شول، څوک ووژل شول، هغه معلومات موږ نشو کولای ترلاسه کړو. او دا خبرونه زیاتر موږ د هغه کسان نه اورو چې په رسنیو کې کار نه کوي، یو عادي شخص یې هغه کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې کله او د شاهد مې یو چې په ټولنیزو رسنیو کې کله چې د طالبانو کوم ناروا کار کړی یا په چا ظلم کړی، د هغه ویډیو یا هغه خبر په ټولنیزو رسنیو کې هغه شخص خپروي. اوس هم ځینې زمونږ رسنۍ د دې محدودیتونو سره په مخ دي، سره له دې چې انټرنیټ او د ټولنیزو رسنۍ دا محدودیتونه تر ډیره د منځه وړي، خو بیا هم له بده مرغه کنټرولیږي او یا هم اجازه نه لري حتی چې په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرونه خپور کړي. مګر اوس یو خواله دا ده چې هر انسان یو کله چې یو سمارټ فون لري، هغه کولای شي چې همغه خبر په خپل فیسبوک پیج کې یا هم په انستاګرام یا ټویټر کې خپور کړي. د هغه له طریقې کولای شي چې نړۍ خبره کړي چې په افغانستان کې څه جریان لري. خو محدودیتونه بیا هم شتون لري، حتی عام خلکو ته خطر وجود لري. شاید د هغې ادارې هم خلکو نشي کولای چې هغه کوم دقیق معلومات او کوم دقیق څه چې په افغانستان کې پیښیږي هغه په خپل ټولنیزو رسنیو کې له خلکو سره شریک کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته. مهرباني کوي آزادي راډیو دا لطفا لنډې خبرې وکړي.
یا د کرکټ خبرونه ډېر بحث ته ډېر باندې علمي بحثونه ته کم پام کیږي، یا پر ټول موږ ځینې شایعات هم د ټولنیزو رسنیو د لارې خبريږي. نه هدف مې ترې په ټولنه کې د فکري لحاظ ډېر رسیدلې نه وي چې د ټولنیزو رسنیو د مثبت ټکو ترمز من هم ډېر
بله
ځان سره ولري. او یو پوښتنه به نن مېلمنو دا ولرم، نه پوهېږم چې څومره غیر مربوط ده، یا نه ده که تخنیک باش کی څوک شته په افغانستان کې د ځینې مخدومي باندې د ټیکنیک داسې پرونه لري چې مثلا پر ځینې هوادنه کې په ټیکټاک باندې بندیز دی یا پر ځینې آنلاین ګیمونو بندیز دی، ولې د ځینې پروګرامونو د لارې کولای شو موږ هغې ته داخل شو. فکر کوي دا خبره به سمه وي چې په افغانستان کې په کلي ډول باندې یا په زیاته فیصدۍ باندې فیسبوک باندې محدودیت ولګي؟ ممکنه ده. مننه سره.
بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنه یا آزادي راډیو؟ مهرباني. سلامت اوسئ. مهرباني مهرباني، او څه ژر خبرې وکړئ. متاسفانه لکه چې تاسو خبرې نه کوئ. بل یو ته به ورشو. بل اوریدونکی هم شته، تاسو ځان راو پیژنه یا آزادي راډیو؟ مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني اجو صاحب توخی.
سروان صاحب ته او پوله دونکو ته او میلمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم رسنۍ یو مهم شی ده. موږ خو ته خبرې شه د ازادي رادیو سره د دې وکړو رئیس رابطه ده. مو سپینځري یو د پښتو کو انټرنیټ او انستګرام او د شان سره علاقه نه لرو. نو یوازې د ازادي رادیو او بي بي سي او شنا رادیو تهران رادیو له دغه ځخه کار اخو. دغه مستوښته هم ډیر ګټه کړې ده. مور له دې ځخه املاز د کړې ده، زبین د کړې نه مطلب خبرونه دین لاس ته کوو. خاصه د ازادي رادیو ډیر چټکه رادیو ده، ډیر زر مور د پاره د ټولې نړۍ خاصه د افغانستان خبرونه نشرې. خسروان صاحب، کله کله ستاسو داسې میلمانه یې چې هغه د عمارت پر ضد ډېرې ستوخي خبرې کوي، لکه په تېره خپرونه کې نجیب آزاد صاحب زموږ و
سید اوس آزاد صاحب نشته، تاسو اوس په دې برخه کې خبرې مه کوئ، د ټولنیزو رسنیو په اړه خبرې وکړئ. که آزاد صاحب وایي نو هغه به ځواب درکړی اوس نشته. نو
خیر یوه پوښتنه لرم، هغه وغو ته مشرکین وویل له مسترم مجدید صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې آیا په افغانستان کې تر کومه حده پورې مطبوعاتو ته ازادي شته، او یو چاپي خپرونې چې هغه په قلم یا په کمپیوټر باندې نشریږي، دا څونه په کابل یا په نورو ولایاتو کې څونه وجود لري او یا نه لري؟ مننه.
سید ډېر زیاته مننه کوروادن. خیر اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی مجددی صاحب تاسو ځواب ورکړئ توخی ته، بیا به نور ته ورشو، نور پښتون ته به نور میلمنه ځواب وای. د ته په پام چې مجددی صاحب افغانستان کې دی، موږ چې کله ځینو اوریدونکو سره خبرې کوو غواړو یو موضوع په باره کې نظر وپوښتو، کله وای چې خبرې کوم، کله وای چې ولا ما ته خطر پیښ نشي، نو لما زبنوم نه خیم یا به خبرې نه کوم، یو بل چاته وایست، نو دغه خبرې هم اوریدونکو دی په پام کې لري. مجددی صاحب مهرباني.
مننه د توخی صاحب په ځواب. زه به هماغه د آغلی بارکزی پر خبره باندې زه غواړم چې تبصره کوم، د دوی ځواب هم شي. همغسې چې دوی وویل چې پخوا یو د چاودنه چې کېدل ټول رسنۍ ورته خبریالان لیږل، او ډېر ورته په دغه باندې په ډېر یو شوق باندې ورته خبر جوړول، خو اوس هغسې په دغه برخه کې هغسې نشته. او زما په فکر هماغومره چې یو خبر خپرېږي چې دلته یو چاودنه شوې ده، او فکر کوم همدومره به کافی وي تر څو چې موږ وایو چې دلته څومره ژوبل څومره وژل شوی دی، او د هغوی عکسونه خپره کړو، ویډیوګانې خپره کړو، د ژوبل ویډیوګانې خپره کړو. دا شیونه موږ تقریبا سلویخ کاله لیدلی دی. نور نو زه فکر کوم چې هغوی چې بهر کې دی دغه شی دغه نه د ډېر لیوالتیا نه لري، او موږ درنه افغانستان کې هم دغه شی لیوالتیا نه لرو چې لاسره دغه موضوع په اړه ډېر موږ ته معلومات ورکړي. او سوشل میډیا خو همغسې چې بارکزی خورې وویل چې ورته یو څه دغه کوي، په ټوله کې د بیان د ازادۍ او د خبرې د رسنۍ او د ازادۍ په اړه که زه د صدقه وکم ځنه، خو همغسې چې ساروان صاحب وویل داسې فکر کوي چې څوک چې افغانستان کې د هغه رښتینې خبرې کولی نه شي. خو موږ کله چې د ځینې اجتماعي موضوعاتو د سیاسي بحثونو او دا توده موضوع د خزینه د ښځو ستونزه ده چې د تحصیل موضوع، موږ چې ګورو ټوله ورځ طلوع نیوز، آریانا نیوز، یک تلویزیون، شمشاد، ژوندون، دا ټول په دغه موضوع او رادیوګانې هم
مجددی صاحب ستاسو تر دې خبرې پورې دا ستاسو خبره درسته ده چې کله موږ دغه بحثونه وینو په داخلي رسنیو کې، لیکن یو شمېر ژورنالیستان چې موږ ورسره خبرې کوو هغه وایي چې د طالبانو د حکومت اصلي ستونزه دا ده چې قوانین نه لري، یو هیواد چې اساسي قانون نه لري نور قوانین نه لري. هلته مشکل په دې ځای کې ده چې مثلا یو خبریال په خوست کې په دې باندې نیول کیږي چې ولې دې له ښځینه اوریدونکو سره خبرې کړې دي، یا یو بل په دې نیول کیږي چې ولې دې موسیقي خبره کړې ده. لیکن په یو بل ولایت کې مثلا تاسو د کابل یادوي، هلته بیا دا مشکل نشته. یعنی د هر ځای د چارواکو سلیقه او نظر بیل دی، نو اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې اوس قانون څه شی دی، څه وکم څه ونه کم.
ساروان صاحب کس هم نوی قانون نشته، وار وار په دې تنگار شوه دی چې پخوانی قانون هغه د تطبیق وړ ده. خو مګر په دغه برخه کې دی کې کابل کې هم څوک موسیقي نشي چلاولی، او پد اجتماعي او تفریحي برنامه کې خزه نشي کولای چې نارینه او خزه سره تماس ونیسي. دا هغه چې په خوست کې دی، په کابل کې هم دی، ځینې طرز العملونه په دغه برخه کې شته دي، او رسنیو تم ورکل شوې ده او خاص ټولو سره خبرم شوې ده د کې کابل قندار خوست او ننګرهار او مزار دا تو اس توپیر نه لري کومه موسیقي په کابل کې هم نشر شي ور سره ما غسه چلن کیږي لکه چې په خوست کې وشه کب دا په مزار کې هم وشي که په هر ځای کې وشي نو دا مگر په نورو مسایلو کې دا ما بیا هم ضرور نه ده چې زه تکرار وکم خو په نورو مسایلو کې موږ تاسو په دغه سوشل میډیا کې ګورو کچیر دغه تلویزیون افغانستان تلویزیون کا په کوم ځای کې لیدل کیږي نه خو ټول ځای کې لیدل کیږي خو په سوشل میډیا کې تاوده بحثونه موږ تاسو ګورو چې په هر موضوع باندې بحث کیږي یوازې زه بیا هم د اغلی بارکزای په موضوع باندې زه باور لرم هغه څه چې هغه ویل ته ډېر ویډیوګان نه خبرېږي د چودرم فضل خدای عزت نه دی کېدای شي په میاشت کې یا دوه میاشتو کې یو څه دغه وشي خو هغه زه په خپله که څوک را باندې هر تورم لګوي که هر سوی دغه د لیدلو لیوالتیا نه لرم او بیخي دا ګیرم په همدغه مسایلو باندې سپین شو نور د خپل د هواتوال د وژلو کده هر ځای کې وي کده هر ژبه وي کده قوم وي کده هر ساحه وي د غوې د وژلو ویډیو توان هم نور نه لرم او نه غواړم د غوې د تاسو تاریخواله ده نور دغه پات نه دی موږ باید ټول په دې برخه کې کار وکړو استونزه حل شي دغه سه اجتماعي استونزه ده کده تحصیلی استونزه ده دا هیواد جوړ شي نور نو بس ده دغه
ډیره مننه مجددی صاحب آصفی صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو څخه ګټه وټم کېدای شي شاید یو شمېر اوریدونکو له دې موضوع خبر نه وي ټیک ټاک کاروي خو هسي پاسي کاروي وخت ضایع کوي او دا ډول ګټو ته پام نه دی او نور ته بلکې ګټه رسوي چې د نور ویډیوګانې ګوري د نور پروګرامونه ګوري که په دې اړه مې څه معلومات ورکړي چې څنګه کولای شي چې دوی یو ښه ویډیو جوړ کړي یو ښه پروګرام جوړ کړي او ډیر خلک وګوري او د ګټه ترلاسه کړي
ډیر مننه څاروان صاحب څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه او زه په دې باندې ډاډه هم یم چې شاید تر ډیره بریده پورې زمونږ یو تعداد هیوادوال په دې باندې خبر وي مخکې فیسبوک مثلا کله چې ما په 2008 میلادي کال کې فیسبوک جوړ کړ او تر ننه پورې زه کاروم هغه وخت د پیسو مثلا مترانه په فیسبوک کې دا ورسته درې څلونو کلونو کې زما توجه شوې ما چې فیسبوک په اکثرو هیوادونو کې چې خپل هغه کسان چې په فیسبوک کې اکاونټ لري دوی کولای شي داسې ویډیوګانې جوړې کړي چې هغه لیدونکي ولري په بهرنیو هیوادونو کې د سیمې په هیوادونو کې په اروپایي هیوادونو کې په امریکا کې په کاناډا کې په استرالیا کې مثلا زیو بیلګ څاروان سره تاسو درکوم چې څوک چیرې په افغانستان کې اوسېږي د افغانستان په لری پرتو سیمو کې په کلیو باندو کې اوسېږي ځینې فرهنګونه ځینې دودونه مونګلرو ځینې خایسته ځایونه مونګلرو ځینې تاریخي ځایونه مونګلرو چې هغه تر اوسه پورې هغه افغانان چې په بهر کې اوسېږي لیوالتیا د دې لري چې وی ګوري د افغانان څخه د دودونو پاکلاتې رواجونو پاکلا د بیلابیلو فرهنګونو پاکلا په بیلابیلو سیمو کې واوري او ویډیوګانې پرې جوړې شي لکه مثلا بامیان قندهار وردګ پنجشیر سمنګان کندوز بلخ او داسې نور ځایونو کې ډېر ښکلي منظرې دي ډېر ښکلي دودونه رسم رواجونه شتون لري او ډېرې لویې تاریخي سیمې شتون لري چې خلک غواړي هغې باندې معلومات ترلاسه کړي که چیرې مونږ په دغه برخو کې ویډیوګانې جوړې کړو به یې په یوټیوب او فیسبوک کې واچوو هر څومره چې دا څاروان څه زیات ولیدل شي په هر زرو لیدونکو باندې د درېو نه تر اوو ډالرو یا ایرو ورکول کیږي همداسې که چیرې تاسو ویډیو لزره یا شل زره یا دیر زره ولیدل شي بیا څو ځلې په سلهاو ځلې هغه شیار شي نورو ته ورسول شي او یو ستونزه څاروان صاحب شتون لري چې په پاکستان په ایران او افغانستان کې یو دوه نور هیوادونه هم دي چې دلته یوټیوب فیسبوک او داسې نورې ټولنیزې رسنۍ مستقیم پیسې نشي ورکولای هغه کسانو ته. نو هغه کسان چې غاړي د فیسبوک لالارې د یوټیوب لالارې د انستګرام لالارې پیسې پیدا کړي باید خپل ملګري خپل خپلوان په بهر کې اکاونټ ولري. اول د پیسې د دوی اکاونټ ته راځي، د دوی څخه مثلا کولای شي دوی افغانستان ته ولیږي. اما مستقیم دغه نن چې زیات شمیر افغانان یوټیوب کاروي او مثلا یوټیوبر دی، دوی مستقیم د بهر څخه پیسې نه ترلاسه کوي د فیسبوک او د یوټیوب نه. دا پیسې دویم لاس ته راځي چې هغه کسان په اروپا یا امریکا یا کاناډا یا سالیا کې اوسیږي، دوی به دوی د افغانان ته لیږل کیږي. ځکه دا د بانکي مسائل دي دلته چې د نړۍ او هغه لوی معتبر بانکونه تر اوسه د افغانستان د بانکونو سره هغه رابطه او هغه اعتبار چې شتون ولري شتون نه لري، مستقیم رابطه شتون نه لري. نو د دوهم هیواد نه به کېدای شي دا پیسې ولیږل شي افغانستان ته. فیسبوک کې تاسو کولی شئ ښه خپرونې جوړې کړئ، تاریخي، فرهنګي، کلتوري او د افغانستان تاریخي او ښایسته ځایونه انځور پرې جوړ کړئ، ویډیو پرې جوړ کړئ، په مهمو او اړینو علمي موضوعات باندې تاسو کولای شئ خپرونې جوړې کړئ. که څوک یو کامرا ولري، یو کامرا ولري، یو مایک ولري، لاړ شي سفرونه دی وکړي د افغانستان درې دېرشو څلور دېرشو ولایتو ته، د افغانستان ولسوالیو ته، د افغانستان کلیو ته. مثلا په وردګو کې اته ولسوالۍ دی، لاړ شي مثلا د اته ولسوالۍ نه د ریپورت یا خپرونې جوړې کړي، د خلکو سره خبرې وکړي، په فرهنګونو باندې، په رسم رواجونو باندې، په پخوانیو کیسو باندې دوی کولای شي خپرونې جوړې کړي. دا ډېر جالب تمامېږي د هغه افغانانو لپاره چې دلته دېرش کاله څلوېښت کاله اوسېږي او تر اوسه هغه سیمې نه دي لیدلې، تر اوسه هغه رسم رواجونه او د ځوان نسل چې دویم نسل یا دریم نسل دی معلومات پرې نه لري. نو همدغه خبرونه تاسو ورشي یوټیوب او فیسبوک ته چې په زراو کسانی ګوري، دا چې خبرونه کې جوړ شي، ځکه دوی د امکانات لري د افغانستان دیننه او دوی کولای شي مثلا ښه کار، ښه عاید ولري، سربیره پر دې چې مستقیم د پیسې نه چې ترلاسه کولای، هغه دویم یا دریم لاسم چې د پیسې ترلاسه کوي، دوی کولای شي مثلا د میاشتې زر یا یو نیم زر یا دوه زره ډالر یا یورو جوړ کړي که زحمت
بله. ډیره زیاته مننه کورودان آصفی صاحب. محترم بارک زی، یو اوریدونکو مو ویل چې د افغانانو د اکثره خلکو وای فکری وده کمه ده، نو دا ډول خبرونه خصوصا دا چې له فیسبوک او یا له ټیک ټاک نور نه خبرې شي او کرک خبروي، دا ګټه نه کوي، ورته مزری تمامي شي. او دی دا نظرم درلود چې آیا ممکنه ده چې دا ډول رسنۍ بند شي. تاسو څنګه طرفدار یاست چې دا ډول رسنۍ بند شي بهتر ده، او که فکر کوي چې بل اخره به په خلکو کې تغییر راشي؟
سروان صاحب، مخکې له دې چې ستاسو سوال ته ځواب ورکوم، فقط غواړم مجددي صاحب ته یو څه روښانه کړم چې زما هدف دا چې اوس کله کوم برید یا کوم څه شی په افغانستان کې واقع کیږي او د هغه په اړه باندې موږ ټول کامل معلومات لاسته راوړو. هدف مې دا دی چې اوس ناسم محدودیتونه په افغان رسنیو باندې، حتی په ټولنیزو رسنیو کې هم شتون لري چې هغه نشي کولای. موږ په ژورنالیزم کې اصول لرو، کله چې یو خبر خپرو باید شپږ پوښتنو ته ځواب ورکړي، چا، چیرته، څنګه او څه وخت وشو. مګر دا او دا جواب نه ورکول کیږي، او په ژورنالیزم یو اصول دی چې باید بی طرف اوسو. نو دا کله چې په افغانستان کې پیغیږي هغه نړۍ ته نه ویل کیږي، دا تر یو حد د طالبان حکومت څخه د طرفداري په حساب کیږي. ټول به فکر کوي چې طالبان راغلل افغانستان کې آرامي ده، سوله شته، ده انفجار نشته، انتحار نشته، هیڅ نشته. زما هدف د محدودیتونو څخه و، او دا چې د جمهوریت په وخت کې هر څوک کولای شو چې خبر خپور کی له ډیرو جزئیات څخه، څونه نفر مړ شول، د چا د خوا او چا مسولیت واخسته. زما هدف د هغه جواب څخه راو، او رم شم ستاسو سوال ته دا چې په دا رسنۍ بند شي، دا زما نظر دا به یو ښه پایله ونه لري. چې ځکه دا رسنۍ بند شي، تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید په یو ټولنه کې کله چې ټولنیزې رسنۍ څخه استفاده کیږي، د هغې د ګټه اخیستلو یا د استعمال فرهنګ باید خلکو ته وښودل شي. څنګه کولای شي په مثبته لاره او د هغې څخه د مثبتې ګټه اخیستلو په مخه کولای شي له دې ټولنیزو رسنۍ څخه استفاده وکړي. په اوس زمانه کې کومګه وګورو ټولنیز رسنۍ خورا ډیر مهم دی. حتی په ډیر هیوادونو کې د صرف شاید امدغه ټولنیز رسنۍ دي چې خلک کولای شي یو لبل څخه ارتباط وکولای شي، د دې لارې نه تحصیل وکړي، د دې لارې زده کړي، ډیر شیان زده کړي، زیاتره معلومات ترلاسه کړي. موږ شاید یو چې حتی زیاتره پوهنتونونه خپل درسونه آتا آنلاین بڼه ورکړي، دا په آنلاین توګه خلک کولای شي چې خپل ډیپلوم ماستری په کچا او یا هم د لیسانس په کچا خپل ماستری ترلاسه کړي، خپل لیسانس ډیپلوم لاسته راوړي. نو مهمه به دا وي چې خلکو ته باید د دې رسنیو د استعمال او د ګټه اخیستلو فرهنګ باید موږ خلکو ته وښيي، څنګه کولای شي چې په مثبته لاره کې د دې رسنیو څخه کار واخلي. هماغه رنګ چې ما وویل چې هر څه له ځانه څخه مثبت او منفي اغیزې لري، نو کله چې موږ غواړو د ټولنیزو رسنیو څخه ګټه واخلو، باید د هغه مثبت تاثیرات او مثبت اړخونو ته باید پام ولرو.
ډیره مننه، ډیره مننه محترم مریم بارغزی، افغان ژورنالیسته و همدارس د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې د مشر حجت الله مجددی په جرمنی کې د میشت افغان ژورنالیست خوشحال آصفی مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
رادیو آزادی.